روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان او د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی یو ډول ساري ناروغي ده چې ویروس یې د وینې او خولې له لارې له یوه انسان نه بل ته لیږدول کیږي. روغتیا پالان وایي زیړی 15 ډوله لري چې تر ټولو خطرناک هغه یې تور زیړی دی. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟ که په زیړی اخته یې څه باید وکړئ چې نور خوندي پاتې شئ؟ د زیړی د درملنې لارې چارې څه دي او افغانستان کې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه دې بحث ته رابلل شوي دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به راسره د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزای ملګری وي او په دوهمه نیمایي کې بیا ډاکټر صاحب عبدالحد سرخرودی ته زحمت ورکوو. دا مهال راسره ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزای سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ چې اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کړو. وروسته به مطابق خپلې خبرې سره پیل کړو. اوریدونکو کولی شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره ده یو شمیره چې واتساپ هم پکې دی. که ښه انټرنیټ لرئ کولی شئ اړیکه ونیسئ. واتساپ کې به ستاسو غږ واورو. 00 420 1212 6401. بل شمیره ده 00 420 1212 5401. کولی شئ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم د ازادي راډیو سر ورښکاره کوي. هلته هم دغه موضوع موږ پوسټ کړی ده. هملته د کمنټ په برخه کې خپله پوښتنه راته ولیکئ. ځینو اوریدونکو پوښتنې لیکلي، ځینو اوریدونکو له مخکې نه واټساپ شمیرې ته غږونه رالیږلي. موږ به هغه هم له ډاکټر صاحب سره په بحث کې څیړو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې زیړی ته ولې زیړی وایي، ولې په پښتو کې دغه کلمه عامه شوې ده؟
ډیره مننه لودین صاحب، سلامونه احترامات ومنئ. ګران اوریدونکو ته او محترمو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو. لکه تاسو چې یادواري وکړله، زیړی خو اصلا د خطر جانډیس په طبي اصطلاح کې جانډیس ورته وایي، او بل اصطلاح هپاتایټس هم ده چې جانډیس دغه سبب کیږي. اصلا د بیلروبین لیول یا سویا په د زیړی په ارتباط باندې باید ووایو چې په وینه کې د 0.1 0.1 څخه تر 2 پورې د دې اندازه دینه لوړه شي، نو موږ وایو چې دا جانډیس لري دا ناروغ. او تر 3 نه چلوړي سي بیا تظاهر کوي، په خصوصا په سترګو کې، معمولا په جول کې، نو د یلو سکلریشن سبب کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه وینې څه ډول تغیرات دي که دا اوریدونکو ته لږ واضح کړو؟ په خپله وینه کې دغه تغیرات راځي او کنه بل شاید دې لامل کیږي چې وینه کې دا تغیرات رامنځته شي؟
بیلروبین جدولی خو اصل کې څو عوامل لري. یا د بیلروبین په جوړېدو کې کوم مشکل پیدا کیږي، یا په افراز کې کوم مشکل منځ ته راځي، یا د وایرس له وجې نه، یا د اوټومون ناروغیو نه، یا د هپاتایټس مثلا څلور پنځه انواع لرو، د دې وجې نه، یا کوم د ابستراکشن له وجې نه، دا په دې له وجې نه دغه جانډیس منځ ته راځي. چې ستونزې موجود چې نارمل اندازې څخه 0.2 څخه تر 1.2 پورې تقریبا لوړ شي، او د 3 پورې چې لوړ شي نو په جول کې بیا تظاهر کوي.
ښه، راځئ ډاکټر صاحب همدې باندې به تم شو. تظاهر کوي دغه ناروغي، لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ کوم وخت یو کس ځان باندې شکمن شي یا په ماشومان باندې شکمن شي چې دا ممکن زیړی سوی وي، هغه ابتدایي نښې نښانې څه شي دي؟
لودین صاحب، ابتدایي نښې بعضې وخت خو اسمپټوماتیکي، ناروغ وایرس انفکشن اخیستی خو کوم اعراض علائم نه لري. کچیرته ناروغ اعراض علائم ولري، نو بیا د بعضې وخت لو ګریډ فیور او آرترالجیا او مایلجیا او نازیا وومیټنګ، نو د دې سبب کیږي. مالیز او ایورجن اف سموکینګ، نو ان لارج انټندرنس په هی تراپی پیدا کیږي. کی چیرته موږ فزیکی معاینه کوو ناروغ ته، نو په هی تراپی به په اولوی ساحه کې به ټینډرنس یا د لیور انلارجمنت موجود وي.
او ډاکټر صاحب، دغه اصطلاحات چې تاسو کارول ممکن د موږ عامو کسانو ته یو څه د افهام وړ نه وي. راځئ لږ واضح خبرې وکړو، فکر وکړو، خپل ناروغ سره خبرې کوي. د انسان په پوستکي کې څه تغیرات راځي؟ د سترګو په رنګ کې، ځیګر کې څه تغیرات راځي ورسره؟
او زیګر غټواله کې چې تمنګ فزیکی معنی کو زیګر به غټوي بل د پوستکي رنگ به زیړ وي اکثره وخت او بل د سرګو ژړواله هم پکې پیدا کیږي د نور د عضلاتي دردونه به بندو دردونه به نو بل پکې دا کوم انزایمونه چې د لابراتوار کې موږ معاینات وکړو الیفټیز معاینات وکړو دا به لوړ شوی وي لوړ به وي د نارمل اندازې نه
خا او ډاکټر صاحب دغه نخې نښانې سولې اوس راځي لږ ذره تقسیم بندۍ ته هم لاړ شو ما چې څه مطالعه وکړله پنځه ډوله دی دغه خپله زیړای چې په هغو کې بیا خپل ډولونه هر یو بیلابیل ډولونه لري بیلابیل عوامل لري او خطرناک هم پکې دی راځي له تاسو واورو چې زیړای په عموم کې په څو ډوله دی او کوم ډولونه یې داسې دي چې انسان پې اخته کیږي بعد یو څه زیات توجه ځانته وکړي ځکه چې ممکن وجود ورته ډیر خراب کی
لوګین صاحب اصلا هپاتایټس خو هپاتایټس د زیګر التهاب ته وایي پرسوتا لغوي معنی دا ده او په یوناني کې بل دوه کلمو نه اخته شوی ده چې هپر لیور ته وایي یا زیګر ته وایي کنه او ایټس دا هغه بیا د انفلیمیشن یا د التهاب معنی ورکی پرسوب د زیګر پرسوب هپاتایټس لغوي معنی هم درته ویلې او بل دغه هپاتایټس دا په ځینې کتابو کې راغلی چې په چین کې تقریبا 15000 کال مخکې د هپوکرات لوخاو پیژندل شو چې دې ته به بنین افیډمیک جنډیس نوم ورکوتا چې دغه پیژندل شو جوړه چې د هپاتایټس ای او چې هم د هپوکرات پیژندل یو د هپاتایټس ای او نور بل کتابو کې راځي چې هپاتایټس بی په 1915 کال کې د ډاکټر باروچ لومبرګ لخوا په پیژندل سره چې د دې لپاره چې دومره هڅه کړې و او ریسرچ کړې و نو د دې خبره د نوبل جایزه هم واخیستل دي د عالم
ها یعنی په مجموع کې په څو ډول دی ډاکټر صاحب همدا 15 ډول چې یاد سوي دي همدا 15 ها فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب سره ټلیفوني اړیکه پرې شوله موږ بحث وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو او ریډونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي زیړی ته ځانګړې شوې ده دا چې زیړای څه ډول ناروغي ده څو باندې یا څو ډولونه لري کوم ډول ډیر خطرناک دی په همدې اړه باندې خبرې کوو بحث دوه ملمنه را بلل شوې دي لومړی ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمد زای چې د انتانی ناروغي متخصص دی استډیو سره اوس مهال وسلیږي اړیکې پرې ده بیرته زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې اړیکې ورسره ونیسي په دوهمه نیمایي کې به هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عبدالاحد سرخرودای راشی استډیو ته له خسر به خبري وکو اوس هم ورزوی اوریدونکو ته چاړي کینی ولې دا اوریدونکو به واورو چې څوک دی لکم ځای نه اړی کینی ولې ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب ته ملمنو ته اوریدونکو ته زنبی ولا زبلای دم غړی له غزنې خبري کوم
ستړي مشي زبلای صاحب خبرونه له اتمن تعقیب کړي دا مهرباني وکړي چې نظر لري چې پوښتنه لري
بله همداسې ده ډېره مننه کوم لومړی بلودین صاحب دا درته ووایم چې څومره شمېر مریضان چې ما د تور زیړي په حق لیدلي دي سخت ظالم مرض او وژونکی مرض ده بدن سخت ناروغي ده نو که چېرته ډاکټران صاحبان وصل شي نو پوښتنه مې همدا ده چې ډاکټران صاحبانو لومړی پوښتنه هغه ده چې په کلیوالو سیمو کې عموما چې څوک په ژر ژړي تور زیړي اخته کیږي هغه لومړی دمو تعویز کوي آیا تر دوایې غوره لار همدا دمو تعویز ده چې د لومړیتوب ورکوي که څنګه او څومره مفید ده دوهم کله چې زه په انتانی شپخانه کې یو کال مخکې هلته یو میاش واوسېدم نو هلته به چې به هغه مریضان د تور زیړي به یو جلا ځان ته واچوي تر یو حده یې ډېره ښه مفیده تداوي هم کېده خو بیا هم دی ډېر زیات مرګ جوبله لرله ډېر وژل کېدو هغه مریضان د دې به لومړی نسونه ډېر زیات وپړسېدو نو آیا هلته په خېټه کې پر کوم ځای حمله کوي چې خېټې دومره زیاتې پړسېدي چې انسان یو ویره کوله او بل پاکستان ته هغه ډیر انتقالېدو تر افغانستان نسبت پاکستان کې شته داوی کیږي که څه خبره ده مننه
ډیر مننه زابلای صاحب کور مو ودان سلامت اوسې تاسو پښتنه واخیستل شو متاسفانه چې ډاکټر صاحب سره اړیکه وصل نه ده چې اړیکه وصل شو حتمن به دغه پښتنه ترې وکړو غنو نور اوریدونکو هم راته پر پښتو فیسبوک باندې خپل نظرونه او پښتنې پرې خېدي د غرازي واتس اپ شمیرې ته هم په ثبت شوی بڼه باندې خپل پښتنې را لګلی دي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې چې ډاکټر صاحب سټډیو سره وصل شي باس مختلو. ډاکټر صاحب سټډی مشي بیرته خده چې لنیک مرغه تاسو را سره وصل شولې. تاسو د خبرو د پریکون پر مهال باندې اوریدونکو اړیکه نیولې ول زابل نه زموږ دایمي اوریدونکو زابلي سره اړیکه نیولې و. د ویل چې کله کسان په زیړی اخته کیږي په کلیوالي سیمو کې لمړی ورته د مو دعا کوي دا قدم دوا خو به بیره شکه چې خپل ګټي لري ول تبي په لوت تاسو په دې اړه څه نظر لري چې چیرته وکاس ناروغي کې لمړی څه وکي او بل وایزینو کسانو ته چې په دې ناروغي اخته شوی دي د ناس یا د خېټې پرسو پیدا شوی د خېټې وایوالي پرسيږي.
لږه صاحب سلامونه احترامات ومني. اصلا خو زمونږ ټولنه د افغان ټولنه کې د قدم او دعا مروج ډیر زیات کنه اکثر وخت بس پندوی باندې را تکیه کی په دمو دوا باندې نو هغه خو بس د دوی خپل خوا کنه هغه کی به موږ سووي دوی ته خو د ګیډې پر سو په مریض باندې داسې ویل شم چې اکثر وخت کوم ناروغان چې هغه هپاتایټس بی سی دا ناروغي ولري او تداوی نه وشوي کس خبر نه ډیر وخت ور باندې وتلای ده کنه نو سیروز سنارو تل سیروز مطلب دا چې د غزګر خپل وظیفه له لاس ورګي نو چې خپل وظیفه له لاس ورکړ له نارمل اندازې نه نو بیا ګيري پرسوب هم سره پیدا کیږي چې موږ ورته په طبي اصطلاح کې ورته اسایټس وایو. یو اسایټس د همدې لور سیروز لګبل پیدا کیږي نو ټول ورونه خواندې چې باید خپل سکرینینګ وکړي ترڅو پورې چې دغه تشخیص کیږي خدای نه خواسته کوم هپاتایټس کوم نو ونه لري. اکثر ناروغان دغه سی مراجعه کوي وای زو خلما خو زیړې نو شپخانو ته راځي مونږ ته نو هرن کې لیور سیروز ورکړي هغه بیا نو د خاص تداوی نه لري غیر دی لیور ترانسپلانټ ورته وای چې زیګر ورته بدلیږي نو هغه په افغانستان کې امکان نه لري خارج کې زمونږ د غریب خلکو د بیچاره خلکو د ترانسپلانټیشن د لیور او د دې د اقتصادي وضعیت هم دا تقاضا یونیسی کولی چې دغه وکړي لیور ترانسپلانټیشن وکړي ناروغ ته.
ډاکټر صاحب دلته دغه د زابلي صاحب چاړي کنیولې و د پښتنې او جزء پاتې ووایي ځینې مریضان چې په دې کلیوالي سیمو کې رامنځته کیږي ځیګر وایي ستونزې پیدا کوي همدغه زیړي باندې اخته وي او خېټې پړسیږي وایي تر ډېره هڅه کیږي چې پاکستان ته انتقال شي. د پښتنې درلوده چې یا پاکستان کې یا په پېښور کې چې افغانستان پولې ته نږدې پروت ښار دی یا په کوټه کې خادر مرنه کیږي او کنا په کابل کې هم یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د زیړی د درملنې امکانات شته.
لودین صاحب لیور سیروز ناروغان هغه ناروغان چې د کومې دواری وکړه چې د ګیډي پرسوب پیدا شوی دي ناروغانو تداوی په افغانستان کې کیږي خو کچیر ته کوم کسان وایي چې موږ خپل ناروغ ته لیور ترانسپلانټیشن کوو خارج ته وړو او د توانی لرو چې وي سوال د ترانسپلانټیشن ورته وکړو نو بیا کولای شي چې وي سي او غیر دغه نور میډیکل ټریټمنټ چې کوم دا د دوا په واسطه باندې کوم تداوی کیږي هغه سپورټ ټریټمنټ نو هغه په افغانستان کې کیږي. موږ سره ډیر مریضان په نګرار شفاخانه کې بستر وي وضعیت خراب وي نو هر وخت چې وضعیت ښه شو موږ تداوی ورته کوو معاینات کوو راس په ورځ ګورو هغه د پاریز او د دوا ورکړو د ناروغ وایټلی کوم هغه چې دی حالات چې دی هغه ګورو سټیبل کیږي بیا کوټر ځخته او کچیرته د زیګر دی بدلیدو په خاطر باندې لیور ترانسپلانټیشن په خاطر نزی اواسی دی نو بیا تک ضرورت نشته پاکستان ته یا هند ته یا بل چیرته.
او دغه د درملنې امکانات په کابل او نور حوزوی روغتونونو کې شته
او ټولو کې شته ټولو کې شته مریض وټل سین دغه کیږي د کنټرولېږي نو اندغه سایټ چې د ګیډې پر څوک چورته پیدا شوې دغه کنټرولېږي د دوا په واسطه باندې نو د بدن کوم الکترولایټونه چې دي پروټین دي البومین دي دغه کنټرولېږي کچیر د کم وی ورکی ورته او نورې تعقیبې ناروغ هر وخت یو بعضی وخت کچیر ته ناروغ بيخي چې ویر حالت یو بیا ورته موږ یو پروسیجر کوو چې پروټینل ټپ ورته وای پروټینل ټپ وجه باندې په اساس باندې موږ د ناروغ د ګیډې نه سمایي وباسو ترڅو چې ناروغ ریلکس شي تنفس شي هم سي او نور ناروغ هم د استراحت د سکون سا واخلي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې او بل اوریدونکو ته ورزو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله لوجن سلام سلامونه قبول ک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو درانه مېلمه ته بل مېلمه چې ورسره راځي د ډاکټر عبدالله سرخوردی صاحب ته سلامونه، او ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لوجین صاحب، پر دې مرض باندې خو زه نظر نه لرم، خو زه د پروګرام په اوله کې نه وم، دلته یو ځای مصروفه وم. د ډاکټر صاحب سره دوه درې پوښتنې لرم، چون چې تاسو هم د ډاکټر صاحب سره پوښتنه وکړه چې دغه ناروغي دا ژړی په عموم کې پنځه ډوله دی. موږ چې مطالعه کړې هم د شریع کتابو څخه، د شریعت د چې مطالعه کړې ده، یعنی دغه دی، موږ هم دا په دغه دغه رسېدلي چې پنځه ډوله ده، او دا د آدم علیه السلام د خلقیت نه وروسته یو نیم زر کاله بعد پېژندل شوی مرض دی. نو د ډاکټر صاحب سیم پوښتنه دا ده چې دا هم لکه نورې ناروغۍ چې دا بعضې ناروغۍ چې د میکروبه پیدا کېږي، دا ژړۍ هم د میکروبه پیدا کېږي که یا که دا جلا مرض دی؟ او دا پنځه ډوله کې کم یو خطرناک دی چې انسان د مرګ کومې ته ورولي؟ او دا په اوناسق قشر کې ډېر دی که په زکورو کې ډېر دی؟ په شین پورې هم اړه لري که نه لري؟ او دا ناروغي چې ده، که چیرې مور باردار وي او د مور په نس کې حمل وي او د مور په دغه مرض اخته وي، هغه زیږوونکی ماشوم هم په اخته کېږي که نه اخته کېږي؟
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډېره مننه، سلامت اوسئ، ښه ښایسته او په زړه پورې پوښتنه وې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، قاری صاحب پښتون پوښتنې تاسو حتما لیکلي دي، که تاسو نوې لیکلي ما ځان سره یاداشت کړي، ورته ځوابونه ورکړئ مهرباني.
اوله پوښتنه خو دا وه چې د څه له کبله منځ ته راځي که نه؟
بله.
نو دا خو یو وایرس ده، وایرس ته مختلف انواع لري، بعضې چې دي ډي ان اي وایرس ورته وایي، بعضې ار ان اي دي. نو د وایرس له کبله منځ ته راځي. او دومه پوښتنه دا وه چې د مور نه ماشوم ته انتقالیږي؟ هو بالکل انتقالیږي د مور نه ماشوم ته، خو هر کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید، چیرته مور په زیړی باندې اخته وي، باید ایمونوګلوبولین او واکسین دواړه ورته وشي. د پیدایش نه وروسته ماشوم ته باید وشي. نو آینده کې د زیړی باندې اخته کېدو چانس کمیږي. نو دا خبره پوښتنه
پنځه ډوله دي، دوی په د شریعت په کتابو کې هم وایي موندلې چې پنځه ډوله دي. پوښتنې درلوده چې کوم ډول یې تر ټولو ډېر خطرناک دی چې انسان وایي د مرګ کومې ته رسي؟
نو دا خو په دې کې هپاتایټس بي او سي او بعضې وخت اقتصادي کمه ده، امکان لري ایو اے او ډي هم د لیور فیلر سبب شي، خو هغه تقریبا 1% الی 1.5% ویلای چې امکان لري لیور فیلر سبب شي کنه، که چېرته نو هپاتیک فیلر ورکی.
و یعنی ممکن د انسان زیګر له کار وغورځي، او زیګر چې له کار وغورځي دا معنی چې هغه زیګر نه وای کیږي، چې هغه فکر کوم ډیره مغلقه او پیچلی پروسه ده او لګښت هم لري، او یاداده چې انسان به متاسفانه له منځه وړي.
او بالکل د زیګر معاف کېدل او زیګر له منځه تلل همدغه یا به ترانسپلانټیشن ورته کیږي، لیور ترانسپلانټیشن، او یا به ناروغ چې دا خپل ژوند له لاسه ورکوي.
بله. او د قاری صاحب پښتون د پښتنې یو جز دا و چې په سن پورې هم دغه موضوع تړاو لري چې د کوم سن کسان ډیر قرباني کیږي د زیړي، او دغه راز د ښځو او د نارینهو پښتنه هم درلوده چې په ښځو کې او په نارینهو کې کوم کسان ډیر پیاخته کیږي.
او سن خو داسې خاص کې مطرح نه ده، خو هغه کسان چې هغه صحیح کارکوونکي دي نو هغه تعداد پکې زیاته ده، هغه زیات پیاخته کیږي په دې ناروغیو باندې، ځکه چې یو ناروغانو سره سروکار وي، د وینې سره او د پرازاتو سره و دغه ډاکټربان جلو منخته کیږي.
ښه، کور ودان. ډاکټر صاحب، دلته یو بل ورور محمد الله پردیس پوښتنه کړې پښتو فیسبوک پاڼه کې، وایي زه هم تور زیړی لرم، څه باید وکړم؟ ګرچې د اوریدونکو د پوښتنه داسې ګونګې لیکلې نه دي لیکلي چې څه وخت ورته دغه تکلیف پیدا شوی دی، خو د یو بل اوریدونکي پوښتنه هم شته. هغه وایي چې زه له څو میاشتو راهیسې په اخته یمه، تداوي کوم خو وایي جوړیږم نه. نو کولی شو دغه د دواړو اوریدونکو پوښتنې په یو ځل ورته ځواب کړو چې که څوک په اخته یي څه وکړي، او د کوم کسان چې تداوي کوي ولې تداوي نه کوي؟
نودین صاحب، اصلا څوک چې ورباندې اخته دی هغه باید خپل معاینات وکړي، یو سکرینینګ وکړي، ځان ته ایچ بی پروفایل ورته وایي، هغه باید وکړي چې کوم نوع هپاتایټس باندې اخته ده، اول د دې معلومول پکار دي که نه، دوی داسې ده، او دغه نه بعد بیا پی سي آر معاینه ضرور ده. نو کچیر د ټول معاینات د لب انویسټیګیشن موږ ګورو ته غره بعد د دې په تدایو باندې بیا موږ تصمیم نیولې چې دا داوی تاته ضرور دا وکنه.
بله دلته جاوید رحیمی لیکلی، جاوید رحمانی وای اصلا تور جړای او ټی بی د کندهار پزون کې وای یا د کندهار پزونی ولایتونو کې ډیر پراخه ناروغي ده، وای باید د طالبانو حکومت په وړاندې چمتووالی ونیسي او دغه راز ویلي چې کور په کور باید ټول ولسونو ته عامه پوهاوی ورکول شي. وای زه خپل هم په تور جړی اخته یم. عامه پوهاوی ډاکټر صاحب دا چې مثلا ځینې واکسینونه دي، خصوصا د ماشومتوب د وخت واکسینونه، دا څومره رول لري د دغه ویروس په مخنیوي کې یا د دغه زیړی په مخنیوي کې؟ آیا عامه پوهاوی کې انسان عامه پوهاوی ولري، مثلا خپل ځینې تدابیر ونیسي، مثلا هغه د نظافت تدابیر دي، دغه راز واکسینونه وکړي، دا مرسته کوي د ویروس په مخنیوي کې؟
بالکل لودین صاحب، واکسینیشن ډیر مهم ده. ایمونایزیشن د ټولو خلکو لپاره باید ایمونایزیشن واکسینیشن ورته وشي، خصوصا هغه خلک چې ډیر د مریضانو سره مخامخ وي، د طبي صحي پرسنل، دوی باید حتمن واکسینیشن ورته وشي. او بل سکریننګ هم ډیر ضرور پکار ده، خلکو لپاره سکریننګ وشي. که چیرته کوم ناروغ هپاتایټس دی باندې اخته یې، هغه لپاره نو بیا موږ واکسینیشن ته فائدنه نه لري. اول سکریننګ پکار ده، خصوصا هغه دغه بزر کسان چې دي د معتادین کومې دواګانې چې آی وی درکې لري ځانته، دغه لپاره سکریننګ ضرور ده. ول سکریننګ باید وشي، سکریننګ وروسته باید واکسین ورته وشي، هپاتایټس بی په خاطر باندې او د سی په خاطر باندې. خو واکسین موږ نه لرو، ایمونایزیشن چینل لرو، سی په خاطر واکسین نشته. او د هپاتایټس ای لپاره هم واکسین موږ لرو چې یو میله پر کیږي ورته کیږي، نو تقریبا بوستر ډوز بیا سیده د شپږو تر اتلس میاشتو پورې بیا ورکول کیږي، یا ایم ورکول کیږي د هپاتایټس ای لپاره. نو دغه د واکسین په بخش کې تاسو سره خبرې شریکې مکړې.
بله، او ډاکټر صاحب کې اوسو کې اوزل په دې تور زړی باندې اخته کیږي، درملنه کیږي، آیا بیا هم د ژوند پوګدو کې دغه کاست تور زړی سره مخ کیږي او کنا وجود بیا د تور زړی سره عادي کیږي یا معافیت پیدا کوي؟
نو د دې لپاره به موږ سمینات کو، نو خصوصا بیا په دې کې ایچ بی انټیجن ګورو. کچیر ته ایچ بی انټیجن دغه منفی وو، نو بیا موږ وایو چې ناروغ اوس ریپلیکیشن نشته د وایرس. او کچیر دغه مثبت وو، نور ال اف ٹی اب نارمل وی، جی پی ٹی، جی او ٹی د چن د نارمل حالات د چن زیات وو، نو بیا موږ وایو چې مریض اوس هم ناروغي لري او تدایو باید ورته وشي. او د پی سی آر چې د پی سی آر لوډینګ د شل زرنل وړي، که چیرته په دې کلینیک کوم ناروغ راځي او دا کلینیک ولري لابراتواري معاینات کوي، دا موږ وګورو، نو بیا د لپاره موږ دا شروع کوو.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا هم ده چې دغه زیړی چې د مستقیم په زیګر باندې حمله کوي، د انسان زیګر ورو ورو لمنځه وړي، والی په زیګر حمله کوي، آیا د وجود نور برخه هم متاثره کوي او کنه مستقیم په زیګر باندې حمله کوي؟ او کله چې زیګر لمنځه ځینو زه فکر نه کوم چې د زیګر وظیفه د وجود نور غړي مختبوزي، آیا د وجود نور غړي هم ورسره اخته کیږي یا نور غړي هم زیانمنېږي د وجود؟
څو کله چې لیور یا زیګر زیانمن شو، د دې وجنه ناروغ ته امکان لري نل فیلر هم پیدا شي، ریسپیرټری فیلر هم پیدا شي، د وخت په تیرېدو سره امکان دی ولګي هیپاتورینل سندروم ورکی ورته، هیپاتو ریسپیرټری سندروم ورکی ورته، نو امکان دی ولري د دې سبب هم شي.
بله، او زیګر وظیفه کله زر اوریدونکو ته واضح کی؟ دا خو د قلب وظیفه خو ډیره واضح ده چې هغه د انسان وجود ته وینه پمپوي او د انسان د نفس اخیستو یا د سا اخیستو لامل کیږي. زیګر هم ممکن ځین اوریدونکو ته دا پوښتنه وي چې زیګر د انسان په وجود کې څه وظیفه مخته وړي، او کچیرته د زیګر زیانمنی کې د زیړي له کبله انسان له کوم ستونزو سره مخامخ وي؟
لودین صاحب، دغه ټوکسیک مواد په فلټر کې رول لري، بل چې د وینې په صفه کېدو کې رول لري، نو دغه یو څه دغه دي چې ډیره مهمه حیاتي وظیفه سره ترسره کوي.
بله په دې لچې دغه اوریدونکو زموږ استادو خبري واوري او عملی کې ډاکټر صاحب تاسو د تداوی امکانات ته مخکې په افغانستان کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د محل امکانات شته خصوصا هغه مغلق باندې هم چې مثلا کې چیرته یو چاته پرسو پیدا کیږي کوم وخت ډاکټر صاحب دغه موضوع دې ترسي کې چې د انسان ګډه ور سره پرسو بو کی یا ګډه و پرسيږي آیا ک په ابتدایي مراحل کې دغه زیړای وی په تداوی سره یا په دارو درمل سره دې هته رسیږي چې انسان مثلا پرسو اندازې ته نه رسي اول پرسو تر رسیږي آیا بی غوري کیږي بی باکانه چلند ور سره کیږي سم مریض خپل درمل نه کوي او کنه له درملنې سره سره ممکن او د مریض وضعیت دې ته ورسي چې ګډي او پرسيږي او زیګار لمنځه لاړ شي
اصلا خو اساسي خبر دا یو کسان چې بالکل خپل ځان ته توجه نه یو دی په هپاتایټس کوم نه یو باندې اخته نو دې کې لاس پندلس کانو په جریان کې تشل کالو پورې وخرتلې غنبات د طبيعه د لیور فیلر یا د زیګار عدم کفایت پیدا شي یو یو لته همدا ده بل دا چې په صحیح دوه سره دوا نه اخیستل امکان دی ولر کوم دوه شي ډاکټر باندې خبر ته شوې غا منظم نه اخیستي او یې کیفیت دی دوا خرابي دا عوامل چې امکان دی ولر چې د لیور فیلر یا لیور سیروزس سبب شي
بله او ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه دی انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو بیا به هڅه وکړي بل ډاکټر صاحب سره اړیکې ونیسو چې موږ سره وعده کړی ده انتقال سره قوم له انسان بل انسان ته تر سره کیږي
انتقال خو مختلف د هر یو هپاتایټس هر نوې جدا ده د هپاتایټس ای چې دا بیکورل ده مثلا د منتن شوی غذانه یا د منتن شوی وبونه یو کس استفاده کړي هپاتایټس ای باندې اخته ده او بل کس ترې استفاده وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي بل ورور هم په هپاتایټس ای باندې اخته شي نو فیکورل ده فیکورل ورته وایي د غذا او د خړو د منتنو غذا او خړو وبو د شان انتقالېږي او بل نور د کومه دغه چې د هپاتایټس بی هپاتایټس بی ترانسمیشن چې دا د وینې د ټول محتویاتونه د وینې نه یو کس منتن ده هغه بل کس ته وینې دغه کله کوم جرحه سره په تماس کې شولای یو نیدل د نیدل د وخت خپل ځان ته ځرف یو ک د وژنه انتقالېږي بل سټیچول کانټاکټ چې دا کورول لوژنه هم امکان لري چې دا انتقال شي اکیوټ هپاتایټس بی چې اکیوټ هپاتایټس بی په سلیوا کې یعنی لاړو کې هم موجود ده په سیمین یعنی د نارینه په کوم دغه چې مردي چې په کې هم دا موجود ده او وجنه سیکریشن د کوم د زنانو چې کوم سیکریشن پرازاتي په دې کې هم د هپاتایټس بی وایرس موجود ده او دین انتقالېږي
کور ودان
ډاکټر صاحب
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او خیر وسې زکه چې موږ تاسو سره د نیم ساعت زحمت اجمنه کړی و تاسو نیم ساعت زحمت وېست ډیره مننه دا چې تاسو صحت هم خنه دی نو مننه چې راغلی خبرونه کې مراسره غډون وک کور ودان سلامات او سید خبرونه په دې برخه کې د انتانی ناروغي بل متخصص ډاکټر صاحب عبد الله سرخوردای استودیو ته وصل شوی سرخوردای صاحب ستړي مچ مننه له تاسو نه هم چې لبختیا او سره سره مو زموږ بلنه ومنله راځي به سید ما ورکو تر اوسه د زیړی په بانو باندې تم شوی وو د انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو اوس راځي لکه په دې بحثو کې هم دغه د زیړی په ډاره کې چې څو ډول زیړی دي کوم ډول په افغانستان کې ډیر عام دی او کوم ډول تاسو ته ډیر مریضان مراجعه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه د زیړی ناروغان چې دی په ټوله کې کله چې موږ وایي هپاتایټس یا د دیګر التهاب نو د دې عوامل چې دی دا په عمومي صورت سره په دوو برخو ویشل کیږي یو انتانی عوامل دي او بل غیر انتانی عوامل دي په دې انتانی عواملو کې 15 ډول وایرسونه چې هغه ډیر زیات معمول دي د دیګر د التهاب یا د هپاتایټس سبب کیږي چاغه عبارت ده هپاتایټس اے بی سی ڈی ای هپاتایټس ده یو نو بل هپاتایټس هم چې شپږم ډول دغه جی هپاتایټس ده په دې شپږ نو کې هپاتایټس اے او ایچ ده د اوروفیکل ده اوروفیکل معنی دا ده چې د خولې لاره اخیستل کیږي او متوقع دا څلور ډول چې دا بلډ بورن یا د وینې او د وینې د محصولات لارې انتقال دی شي.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان اوریدونکو پښتنې کړي دي راځي چې د برخې کې دی اوریدونکو پښتنه واورو چې دا اوریدونکو څه وایي. واتس اپ شمیرې ته یو اوریدونکو پیغام را لګړی دی، د واتس اپ د شمیرې پیغام به واورو چې اوریدونکو څه پښتنه کړي ده.
السلام علیکم، منور يم د پکتیا ولایت مرکز ګریز مې تاسو ته وایس میسج پریږدم. په ډېرې بخښنې سره دغه د زیړی په هکله که یو څه معلومات راکړئ. تاسو په دې متن کې لیکلي دي چې تقریبا 15 ډوله زیړی دی او تر هغې خطرناک تر ټولو خطرناک تور زیړی دی. دغه د سپین زیړی او زیړ زیړی په اړه یو څه معلومات راکړئ چې سپین زیړی څومره خطرناک دی، که هر یو په جزئیاتو سره داسې په تفصیل سره معلومات راکړئ چې دا به ښه وي چې کوم زیړی څومره د مرګ سبب ګرځي او څومره خطرناک دی او په څومره وخت کې علاج کیږي او مکمل علاج کیږي او کنه. مننه
کور ودان، مننه اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و. زموږ واتس اپ شمیره ته د خپل پیغام پرې خیو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورید دې ورور چې څه پوښتنه او پوښتنه ما پوښتنه یاداش کړه تاسو اتمن
لیکل دې
میرا باندې
ډېر ښه پوښتنه کړې. واقعا چې دغه پوښتنه اکثرا زموږ مریضان موږ نام کوي په دې هپټایټس کې چې دا زیړی کې دا بی او سی چې عام خلک بی زیړی ته تور زیړی وایي او سی زیړی ته سپین زیړی وایي، په دې کې د خطر دغه دا ده چې بی زیړی او سی زیړی چې دا اکثرا مزمن کیږي. مزمن معنا دا ده چې یعنی دا ځنډنه کیږي په انسان کې پاتې کیږي د ډیر وخت لپاره. لکن هپټایټس ایچ د او هپټایټس ای دا نو زیړی چې خلک ورته عام زیړی وایي یا زیړ زیړی وایي، نو دا اکثرا سلف لیمیټډ دی، یعنی په خپله ښه کیږي. معمولا خپل دوره لري چې درې هفتو کې کلینیک راز علائم په مریض کې ښه کیږي. لکن د تور زیړی چې بی زیړی ده دا په سلو کې 90% مریضان دغه زیړینم خکیږي. 10% ناروغان وای کېدی شي ځنډنې شي. ځنډنې معنا دا ده چې دا درملنې ته ضرورت پیدا کوي چې باید درمل واخلي. په دې سپین زیړی او تور زیړی دا ورور چې پښتنه وکړه چې کوم یو ډیر خطرناک ده. خطرناک سی زیړی ځکه ده چې 50% ده مزمن کیږي. کله چې موږ وایو چې مزمن هپټایټس معنا دا ده چې دغه مریض کې زر تشخیص او درملنه ونی شي، نو پایله به لیور سیروسس او هپاتیک سلور کارسینوما وي. چې دا یو اختلاط ده د سپین زیړی او د بی زیړی چې دا اکثرا چانس د کرونیسټی یا د مزمن کېدو چانس کم ده. یوازې په 15-10% پیښو کې ممکن مزمن شي او قابل د درملنه. لکه ورور پښتنه کړو چې آیا دا بیخي لمین ځي که نه ځي. زمونږ هیوادوالو ته ډېر زیات دا تشویش ده او موږ ته بار بار دوی مراجعه کوي کلینیک ته او شفاخانې ته چې دا زیړی مې ولې نه ختمیږي. زه خپل ګرانو هیوادوالو ته یو عرض لرم چې هپټایټس بی از کیوریبل. کیوریبل معنا دا ده چې کیور کیږي نه، او بخای قابل دی کنټرول دی، یعنی کنټرولیبل ده خو کیور کیږي نه. 100% لمینځ نه ځي. یوازې یو ریسرچ ما ولوسته چې هغه په کوم هیواد کې چې دغه شوی ده په 80% پیښو کې هپټایټس بی هم کیور کیږي لمینځ ځي. معنا دا ده چې هغه څوک چې پاریز نه کوي. ګوره یو نقطې ته زه خپل هیوادوالو ته اشاره کوم چې اکثرا زموږ مریضان چې موږ ته مراجعه کوي دوی د غوښې نه پاریز ده، د لوبیا نه پاریز ده، خوراک خاکتی نه کوي، وایي چې زما زیړی ده. هغه څوک تجارب دا ښودلی چې پاریز یې کړی ده، لوبیا یې نه دي خوړلی، غوښه یې نه دی خوړلی، نو دوی اکثرا ښه شوي نه دي یا په ځنډنه هپټایټس باندې بدل شوی ده. نو زما توصیه دا ده ګران هیوادوالو ته چې ښه خواړه، تازه میوه، سبزیجات او استعمال کې او غوښه هم مشکل نشته خوړی شي. غوړ چې دا اکثرا زمونږ ناروغان پښتنه کوي چې غوړي وخورم که نه، ګوره روغ سړي ته هم ډېر غوړي ښه نه ده، مونږ باید غوړي استعمال کم کړو. نو خدای وکړي چې دا زمونږ د ورور سوال ځواب شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. راځئ د یو بل اورېدونکي پوښتنه هم واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکوو.
السلام علیکم رورا جوړی، په خیر د آزادۍ راډیو همکارانو او اورېدونکو ته ټول ته سلام. رورا زه په تور دیړې اخته یم، ایچ بی ایس ته، خو کله دوایي واخلم ختم شي بیا یو څو میاشتو وروسته بیا چې ټیسټ وکړم بیا را پیدا شي. څه وکړم، دوه درې واره لاړم ډاکټر ته، ختم شو بیا را پیدا شو. اوس په الحال شته دی، خو زه انشاءالله کمزوری کړی نه یم. تقریبا درې څلور کاله مخکې دا تور زیړی ما را جوړ شوی دی.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو د دې اورېدونکي پوښتنه هم واورېده. وایي متاسفانه چې څلور کلونو را په دې خوا اخته دی، درملنه مې کېږي، اما بیا چې وایي ټیسټ کوم ټیسټ مثبت راوځي.
دې ورور ته زما توصیه دا ده چې تاسو ایچ بی ایس انټیجن چې هر وخت معاینه کوي دا مثبت دی. مثبت معنا دا ده چې دا انټي وایرس تا په وجود کې شته ده، لیکن تا ته څه نه وایي، معنا یې داسې ده. دې ته به تشویش نه کوي، یوازې مهم معاینه دا ده چې تاسو خپل ایس جی پی ټي یا د ځیګر یو ټیسټ ده چې هغه هر درې میاشتې بعد تاسو کوي، او خپل پی سی آر هر شپږ میاشتې بعد تاسو باید تکرار کوي. مهمترینه معاینه چې ده هغه پی سی آر ده، چې مونږ د وایرس لوډ یا د وایرس شمیر معلوم کړو چې څومره ده. که چیرته د دې وایرس شمیر د 60,000 نه بره وي، نو مونږ دغه مریض کاندید ده چې مونږ دې ته انټي وایرل دوا ورکړو، یعنی ضد وایرس درمل ورکو. متوجه اوسئ چې د وایرس ضد درمل کله چې شروع کیږي، نو وایرس چې لوټ کمترین سرحد ته ورسېد، معنا دا ده چې لس پنځلس انټرنیشنل یونټ په دې حدود کې موږ باید وساتو رنج د دغه وایرل لوټ. نو دې مریض ته څه نه وایي. که چیرته یوازې ایچ بی ایس انتیجن مثبت دی، نو دا یو هیلتي کریئر ده. نورو خلکو ته دا وایرس انتقالی، لیکن دغه خپل دې ناروغ ته څه نه وایي دا مرض. دې ته تشویش ونی کی. مقصد ما مخکې مرض وکړه چې هپاتایټس بی دا کنټرولیبل دی، کیوریبل نه دی، یعنی بیخي له منځه نه ځي. تاسو هر وخت ځان ته تشویش مو پیدا کوي، او دا ټیسټونه هر وخت مو کوي. یوازې ایس جی پی ټي د هر درې میاشتې بعد وګوره، او پی سی آر د شپږ میاشتې بعد تکرار کوي. ان شاء الله د اختلاط او نور ستونزو سره به تاسو نه مواجه کیږئ، دې ته به تشویش نه کوئ.
ښه ډاکټر صاحب، مخکې دغه د انتقال په پروسې باندې وغږېدو، اما ښه ده چې لږ ذره نور هم دغه مسله واضح کړو. هم د خولې له لارې نه، هم د جنسي اړیکو له لارې نه، او هم د وینې له لارې نه دغه د زیړي ډولونه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي. اوس راځي لکه په دې تم شو که هغه کورنۍ چې له بعده مرغه په کورنۍ کې یا په فامیل کې دغسې یو ناروغ کس لري، څنګه له هغه سره چلند وکړي؟ مثلا هغه کس که ناروغ وي، که نارینه وي یا که ښځه وي، هغه مثلا د خپل د ژوند له شریک سره څه ډول چلند وکړي تر څو مسؤون سره پاتې شي؟ څه وایي، څه سپارښتنې لري هغو کسانو ته چې په کورنۍ کې دا مهال د تور زیړي یا هم مثلا د سپین زیړي ناروغ لري چې تر ټولو خطرناک زیړي دي؟
بله بله، لکه زه عملا دا مریضان نن هم زه خپل شخصي کلینیک کې دا مریضان ما وکتل، په شفاخانه کې دا مریضان زه ګورم. یو سوال ډیر خلکو ته دا ده چې زه واکسین وکم، مقصد سپین زیړی یا عام زیړی چې خلک ورته چی زیړی وایي، چی زیړی دا د وقایې لپاره واکسین او یا ایمیونوګلوبلین دا نه لري. متوجه اوسئ چې هپاتایټس سی لپاره واکسین او ایمیونوګلوبولین نشته ده، د هغې لپاره خاص توصیه د وقایې لپاره ده. لیکن که چیرته یو څوک په بی زیړی یا تور زیړی باندې اخته وي، د هغې لپاره واکسین شته ده. واکسین موږ باید چا ته وکړو؟ هغه څوک چې ډیر کلوز کانټاکټ لري، لکه مخکې هم ډاکټر صاحب په دې باندې اشاره وکړه چې دا د درې لارو نه دا انتقالیږي، لکه هپاتایټس بی سی ڈی چې ده، او جی هپاتایټس دا بلډ بورن ډیزیز ده. بلډ بورن معنی دا ده چې د وینې د لارې انتقالیږي، او د باډی سیکریشن یا باډی فلوئید کې هم موجوده ده، نو دا انتقالیږي. بنان اوس لارې څه ده؟ که یو څوک مثلا موږ وایو چې د درې لارو نو نو اول لار دا ده چې پرنټل د پرنټل معنا دا ده که چېرته د اخته شخص وینه د سالم شخص وینې سره بنا په هر علت په تماس راشي. مثلا زه ساده مثال ورکوم تاسو ته، په کور کې اکثر کورنۍ چې وګوري یو دانه ناخونګیر لري دوی نک چې کټ کوي، نو دا ناخونګیر که چېرته یو څوک خپل نک کټ کړي او د دې شخص اخته شخص دا خپل نک زخمي کړي، نو په دې ناخونګیر کې وینه پیدا کیږي. که څوک جانب مقابل دا ناخونګیر استعمال کړي او هغه خپل ګوته زخمي کړي یا تخریش کړي، یقینا چې دا انتقالیږي. بل هغه سامان او لوازم د میک اپ خصوصا چې اکثرا ګډي میک اپ سامان، نو دا هم کېدای شي دا انتقال کړي. د سورنجونو د لارې، د وینې د ترانسفیوژن د لارې دا انتقالیږي. نو د دغه موضوعاتو نه باید جدي ډډه وکړي. هغه څوک چې مثلا سلمانی یا تقاوی ته ځي، بهتره ده که چېرته د کوم سامان او لوازم چې د دغه ویښتانو د اصلاح کولو لپاره پکارېږي، نو هغه که بل دا شخص خپله ولري دا به بهتره وي، ځکه د انتقال چانس کمی ده. دویم انتقال لاره مونږ وویل چې دا د مور نه بچي ته ځي. که چېرته یو مور په هیپاټایټس بي باندې اخته وي، نو د ولادت په وخت کې، د ولادت په جریان کې او د نوم د کټ کولو یا قطع کولو په وخت کې د هیپاټایټس بي انتقالیږي ماشوم ته. نو د دغه ماشوم لپاره ضرورت ده چې میندې قابلیت ته او یا هغه ډاکټر صاحبان چې په نسی ولادي کې کار کوي او په ولادت خانه کې دغه مور ولادت کوي، باید ډاکټر صاحبان خبر کی چې زه په تور زیړی اخته یم، ځکه دغه خپل ماشوم ته د ژوند په لومړی څو ساعتو کې، البته اووه ساعتو کې دننه، دا باید هم واکسین واخلي دغه ماشوم او هم ایمیونو ګلوبولین پچکاري شي. که چیرته د دغه ټایم نه وخت تیریږي، نو چانس د دې ده چې دغه ماشوم ته هم دغه بي زیړی انتقال شي. دریم لارې مونږ وویل چې د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. بنا ان توصیه دا ده که یو مور په تور زیړی اخته وي، نو یا ښځه په تور زیړی اخته وي، نو دا خپل خاوند ته انتقالوي، یا برعکس که چیرته خاوند په تور زیړی اخته وي، نو خپل میرمن ته انتقالوي. نو توصیه دا ده چې کله مرض تشخیص شو په عاجل ډول سره باید جانب مقابل هغه څوک چې اخته نه ده هغه د زر باید واکسین وشي، تر څو چې د دغه مرض څخه مخنیوی وشي. د هیپاټایټس سی په مورد کې بیا هم زه یادونه کوم چې دغه نه لري، ده واکسین او ایمینو ګلوبولین نه لري. بنا ان توصیه دا ده چې دغه درې لارې چې مخکې ما ذکر وکړه، د دې نه د باید ځان وساتي او محفوظ کړي ځان، تر څو چې د هیپاټایټس انتقال یا ترانسمیشن مونږ کم کړو.
ښه، ډاکټر صاحب یعنې کله ځره دغه بحث واضح کړو چې یو څوک په تور زیړی باندې اخته وي، یا مثلا دغه نور زیړی چې تاسو یادونه وکړله، آیا دا جنسي مقاربت نشي کولای او کې کوي ځان ته حل لارې لري او کنه باید هیڅ جنسي مقاربتونه کې ځکه چې خطر زیات دی انتقال؟
بله، یعنی کله چې د هیپاټایټس سی لپاره مخکې ما وویل چې دا واکسین ایمینو ګلوبولین نه لري، بنا سیف ټیکس دا ده چې کانډوم استعمال کړي، نور دغه نشته. دا باید دغه وشي ځکه د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. خو بیا هم چې کوم کیسونه چې موږ لیدلي، یعنی چانس ترانسمیشن کم ده نسبت دې ته چې هیپاټایټس سی د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د وینې د لارې زیات انتقالیږي. او نهایی فیصله دا ده چې د کتاب چې هغه څوک چې په هیپاټایټس سی باندې اخته ده، یو کس یعنی پارتنر، سیکس پارتنر، دا باید سیف سیکس ولري او کانډوم استعمال کړي. بل
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي ډاکټر صاحب لږ زره نور هم پام دې تم شو په دغه توبرکلوز یا ټی بی ویروس باندې چې کله موږ تاسو خبرې کولې، هغه ته هم داسې ویل شول چې ناروغانو سره باید په کورنۍ کې لږ زره احتیاط وسي، کاسای ورته بیل سي، مثلا پیاله ورته بیل سي، دغه ناخونګیر چې تاسو ویل دی مثلا بیل سي، یا مثلا د سلمانۍ یا د میک اپ وسایل بیل سي. دغه د تور زیړي په برخه کې څومره دغه مسله صدق کوي که یو کس په کورنۍ کې تور زیړی ولري، آیا اړتیا ده چې مثلا دغه د خوراک کاسه یا مثلا د چایو پیاله یا مثلا چاینکه یا هغه څه شیان چې ورسره تماس کې دا بیل سي دا مرسته کوي د ناروغۍ په مخنیوي کې؟
لکه ما مخکې عرض وکړه چې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی وایرس چې کوم تحقیقات شوي دي په باډي فلوید کې شته ده، یعنی د وجود په افرازاتو کې لکه سلی واشو د خولې په لواب کې، تیمین کې، وجنل سیکریشن او نور مایات د وجود کې، د شدو کې او کولیسټروم کې دي کې افرازیږي. لیکن دا د ناروغ د وایرل لوډ پورې تعلق لري چې د وایرس لوډ څومره ده. هر څومره چې د وایرس لوډ یا اندازه په وینه کې زیات وي نو په دغه مایاتو کې هم موجودیت شته ده. بنا توصیه دا ده چې عمومي تشویش باید موږ ایجاد نه کړو. ډېر زیات آیزولیشن یا تجرید ته دا مریضان ضرورت نه لري. موږ کاسه پیاله دې شیانو سره ډېر د انتقال چانس نشته ده. خو بیا هم تحقیقات داسې ښیي چې په د خولې په لواب کې دا وایرس شته ده. که چیرته یو څو چا سره د هیپاټایټس بی یا د تور زیړی ناروغ په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري نو که د خولې لواب په دې کاسه کې وغورځېږي او جانب مقابل د خولې د جوف نه واخله تر اماو پورې، معده پورې او په کولمو کې کوم زخم ولري نو چانس شته ده چې انتقالېږي. یعنی کبیل شي خو هیڅ ضرر نه لري. ښه ده، خو ډېر زیات موږ په دې باندې تاکید نه کوو. ډېر زموږ د تاکید دا ده چې د وینې د لارې انتقالېږي نو بنان د وینې او د وینې محصولات څخه موږ باید ځان محفوظ وساتو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو لږ دربي په دې درملنې باندې هم تم شو. درملنې څه ډول دی د همدې زیړی او خصوصا د همدې تور زیړی او سپین زیړی په افغانستان کې امکانات د تداوی شته؟ څومره وخت نیسي او دغه دوا چې دا ناروغ به دوامدار خوري او کنه یو ټاکل شوی دوز لري؟
دا پښتنه لږ تخصصي ده، زه نه پوهېږم چې په عام اصطلاح باندې خلکو ته څنګه زه دا بیان کوم. خو بیا هم زه عمومي عرض لرم چې کله چې د تور زیړی اخته ناروغ تشخیصیږي نو زما هیله دا ده چې دغه ناروغان باید د دغه رشتې یو متخصص ډاکټر ته ورشي تر څو چې په درملنه کې او د دې ناروغانو په تعقیب کې خاصه تخصصي پاملرنه وشي. دغه مریضان چې دي لکه یو هیپاټایټس بی ناروغ چې مثلا ایچ بی ای انتیجن مثبت دی. ایچ بی انتیجن معنا دا ده چې هم خلک وایي چې زما خو تور زیړی شته ده لکن میکروب مې مرده یا ژوندی ده. دغه ایچ بی انتیجن چې مثبت دی معنا خلک وایي چې میکروب ژوندی ده، او چې ایچ بی انتیجن منفی نو عام خلک داسې وایي چې میکروب مړ ده. یعنی د ایچ بی انتیجن پازیټیو ناروغ ته چې څوک دغه انتیجن مثبت وي نو دې ته باید د ډاکټر ډیر خاص پاملرنه وي او عاجل باید د دې پی سی آر وشي او وایرل لوډ باید تعین شي. که چیرته د وایرس لوډ پی سی آر کې د 0 نه بر وو نو زر باید درملنه شروع شي. درملنه اساسي درملنه دا ده چې موږ باید انټي وایرس دوا شروع کړو، یعنی د وایرس ضد درمل باید موږ د ناروغ ته ورکو. نور زمینوي دواګانې چې اکثرا زګورم دلته ډیر استعمالیږي ډیر زیات ضرورت نشته ده. فقط موږ باید د ناروغ سبب لمنځوي سو. دا چې اوس دا دوا موږ څومره وخت لپاره ورکو دغه په څو دورو کې د تعقیب لاندې موږ نیسو. کله چې موږ یو چاته انټي وایرس دوا شروع کوو نو دا درې میاشتې بعد موږ د دې جی پی ټی ګورو، شپږ میاشتې بعد پی سی آر ورته کوو چې موږ وګورو چې وایرل لوډ کوم حالت ته روان ده، او بل دا چې موږ یو بل ټیسټ کوو چې ایچ بی وی پروفایل ورته وایي چې موږ دې باندې ځان متیقن کو چې آیا دا مریض سیرو کنورټ شوی ده که نه. سیرو کنورټ معنی دا ده چې آیا د ایچ بی انتیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډي راغی که نه، یا د ایچ بی انتیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډي راغلی ده که نه. یو هدف د تداوی هم دا ده چې مریض باید سیرو کنورټ شي. دویم هدف د تداوی دا ده چې د مریض دیگر موږ فیزیولوژي د دیگر وظیفه باید موږ اعاده کړو، بیرته نارمل حالت ته ورسو. همدارنګه هیستولوژیکل امپروومنټ باید په مریض کې راشي. موږ پرې نه دو چې دیگر کې فایبروسس راشي ځکه کله چې فایبروسس لاړ نو ځیګر شرنګ کیږي لیور سیروسس باندې دا مریض منتج شو خلاص نو بنا د انټي وایرس دوا دته به دامه ورکو کېدې شي بعض مریضان یو کال تداوی ته ضرورت پیدا کی او کېدې شي بعض مریضان تر دوو کالو ته ضرورت پیدا کی یاد دې نه زیات نو درملنه لیک دوامدار ده لکن په هپاتایټس سی کې چې عام خلک ورته سی زیړی وای د دې درملنه ریسپانس د تداوی مقابل کې ډیر ښه ده په درې لښبګ مشته کې دا مریضان خکېږي او اکثرا چې دا مریضان ز په شفاخانه کې ګورم او دا مریضان ته تعقیبوم دا مریضان په درې لښبګ مشته کې د دې پی سی آر منفي شوی ده وایرل لوډ زیرو ده نو دا مریضان خشوی دي او نتیجې هم خدان
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې په پای کې فقط غواړم چې د خوراکي مواد په برخه کې هم ځینې سپارښتنې ولري هم دې ناروغانو ته مخ کې تاسو کیسه هم یو جی کې اشاره ورته وکړه چې یوازې لغواړو سره باید احتیاط وسی نور باید دغه د زیړی ناروغان په هر غذا باندې ډاډه ورشي څه وایې په پای کې کوم ډول غذاوې باید ډېر استفاده شي هغه کسان چې زیړی لري او لغواړو نه علاوه نور کوم غذاو سره احتیاط وکړي
ګرانو هیواد والو ته یو توصیه لرم لکه زه همیشه د خپل مریضان نه پوښتنه کوم په معاینه خانه کې یا په شفاخانه کې چې تاسو ما ته د داسې یو خوراک نوم واخلئ یا د داسې خوړو نوم واخلئ چې هغه په غوړ کې نه پخیږي نو یقینا چې ځواب دا ده چې دغه مستې ده شړومبې ده نو دا به خوري چې دا یو بلانس یا متوازن غذا نه ده او په یو ځل چې موږ مریض سره کومک وکړو نورم مریض ته موږ ستونزه ایجادوو د مریض مقاومت ورځ پر ورځ خرابیږي او د ناروغ مقاومت چې کم شو د وایرس لوډ کېدای شي زیات شي بنا ان توصیه دا ده کله چې موږ د غوړی مسله وایو یعنی دا کولای شي یخنی خوروا وخوري مشکل نه لري کولای شي دا مثلا د خوسکی غوښه وخوري د چرګ غوښه وخوري اس ستونزه نشته د لوبیا کې نه خود کې هیڅ مشکل نه لري ګوره زه اکثرا ګورم دلته دا مریضان ما ته ډیر راځي زه ګورم چې د هتا زمونږ د ډاکټر صاحبانو توصیه دا ده چې ته غوښه مخره لوبیا مخره مونږ د دې لپاره ریفرنس لرو کتاب ذکر کړي تحقیق په دې شوی ده هغه څوک چې د تور زیړی یا د سپین زیړی لوجي په کوما کې شفاخانه کې بستري نو هغه تم په شوانه روز کې مونږ 15 ګرام پروتین خوړی شي نو مونږ یو څوک چې روغ جوړ ده په خپل خپل مینه خانه درازي او هیڅ ستونزه نه لري زیګر سالم ده نو دې ته مونږ باید ولیم د غذا محدودیت ولګو دوی کولای شي غوښه وخوري دوی کولای شي لوبیا وخوري ډیر دې تاکید دا ده چې دا په ویجیټیبل پروتین باندې ویجیټیبل پروتین وای دا خټو لریټ کیږي خط حمل کیږي دا توڅه دا ده چې ان سبزیجات میوجات او پروتین واخلي د کیسه څنګه نشته ده
بل او ډاکټر صاحب فزیکی فعالیت کول سی پلان لکه په یوه ونی مد دقیق خپل خبره راټول کې انسان چې په زیړی اختاوی زیګار هم مثلا زیانمنیږي فزیکی فعالیت ورزش منډه یا مثلا نور لوبې چې ډېرې ثقیل نه وي کولای شي
ګورې د زیړی په درملنه کې موږ دوه دغه لرو چې ام مریض ته موږ باډي ریسټ باید ورکو باډي ریسټ معنی دا ده چې ان فزیکل اکټیویټي باید ډیر ساقه کارونه دا باید ونی کی لکه استراحت ضرورت دا ورته او هپاتیک ریسټ نو مطلب دا ده چې موږ هغه دواګانې چې په کبد کې یا په ځیګر کې د دې میټابولیزم کېږي موږ باید هغه دواګان نه اجتناب وکړو زما توصیه دغه ناروغانو ته دا ده چې کله چې دوی ته ستونزه پیدا کیږي حتماً یو متخصص ډاکټر ته باید ورشي په خپل سر دواګانې د دواخانونو باید وانخلي ځکه اکثرا زګورم استاد فکر وکړي چې اولین دوا چې هغه زیګر باندې ډیر بد تاثیر کوي هغه پرستامول دواغه د هر افغان په جیب کې ده دوی په دواخانو کې ماخلي یا د نور د درد دواګانې ډیر زیات په دلته استعمالېږي او خلک یې اخلي نو دا زما توصیه ده چې هم موږ باید دیگر ته استراحت ورکو عوام باډي ریسټ ورکو نو ډیر شدید فزیکی فعالیتونه شاخه کارونه خانه دا ورته
ډیر ډیر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام هم همدلته پای ته ورسیده یو ځل بیا ل خپل درنو میلمنو د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمد زی او د غرض د انتانی ناروغیو له بل متخصص ډاکټر عبدالحد سرخرودین ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو زموږ خبرونه لا ښکل کړه. له هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له موږ سره روخ نشولې. د رادیوګانو مو مخوري پر راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام لوو تر 2 بجو له ازادي راډیو واورئ.